السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خرغ لست قدر منوریدونکو شپږ بجې شوې او لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنوي چپو اوریدای شي دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د ښځو د حقونو فعاله منیجه صدیقی چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وای د محل په یو گاونډي هیواد کې په برخلیک حالت کې ژوند کوي میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې پروند د ښځو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړې ویلې دي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج له احتمال څخه اندېښنه لري
دا مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوم د بشري حقونو له هر بنسټ د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله غوښتنه مې ور وړاندې کړه خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ
منیجا صدیقی د سګنی کال په وری میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا و میاشتې بند لتیرولو وروسته خوشې شوه هغه ویلې دي چې د بند پر مهال په جسمی او رواني لحاظ شکنجه شوی او بد چلند ورسره شوی دی د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې یو 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور ونیول شول د بدخشان د امنیه قومندانۍ د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څنګ مشر شفیق الله حفیظی ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکو شامل دي حفیظی وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایي محکمې ته ورپیژندل شوي دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د حال واش پنوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یاست په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي د بنسټ پرون پر خپل وی پانه لیکلي دي چې د قتل او د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنځشنبه په ورځ تطبیق شوی دی حال واش وایي د افغانستان وګړي د فرا ولایت اوسیدونکو اسماعیل بارکزای نومید چې په اولس کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و لدې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال پاکټ برمیشت کې د ډیر لس افغان وګړو په ګډون ټول یو سلو شپک شپې ته کسان په ایران کې اعدام شوې دي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو د ناڅاپي پرمختګونو په اړه لخپل امریکایي سیال سره خبرې کړې حکان فیدان ویلي دي چې هوادې په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکېچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یې سرچینی ویلي فیدان له انټونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلی دی چې هواد د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکېچ زیاتوي غلی فیدان ویلی چې د سوریې د رژیم او اپوزیشن ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایی شي څو په دې هواد کې سوله او ثبات یقیني کړي د سوریې یاغي ډلو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیرونی ناڅاپه د پراخو عملیاتو په ترڅ کې بشار اسد تل وفادار ځواکونه څخه د سوریې دوهم لوی ښار حلب ونیو د ګرجستان ولس مشرې د اپوزیشن د څو مشرانو ترنیول کې دوه ورسته ویلې دي چې هوادې د پاتسون په حال کې دی سالومه زورابشویلی چې په خپل هم د حکومت پر ضد اعتراضون ملاتړ کوي د سرګندونې له فرانس انټرز رسنۍ سره په مرکه کې کړی دي د پداسیل کې د چې پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د څلرمې پرله پسې شپې په مخه د خلکو مظاهره د تو پر کړې د اعتراضونه د هغه او بخې د اعتراضونه د حکومت د هغه پلان پر ضد پایل شي ودی چې غواړي تر 2028 کال پورې په اروپای ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پلان وزندوي د راپورونو لمخې پولیسو تر اوسه لکتر لګا 200 کسان نیولې دي خو د تیر شپې د نیول شویو کسانو شمیر لا نه دی معلوم خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې په بدخشان ولایت کې یو 130 کسان د کوکنارو د کرنې په تور نیول شوې دي له یو کارپو سره په مرکه کې به دا موضوع لګنور هم وڅېړو
په شمال ختیځو ولایتونو کې فقر د کار او روزګار نشټون هغه عامل دی چې خلک د کوکنار کښت اړ شوي دي
په کورمکه د شیا او سنی جنگیالیو ترمنځ پر اوربند موافقه شوه په نورم آزادو کې. و باوری چې یو شمیر انزورگران وی اوسې هنری کارونه بازار نه لري.
کنه شو کولای پر تابلو تصویر وکړو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکړو، ولی له بده مرغه د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړی.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او ریډیو تیرا سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس 12 ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 2 سره برابر ده. د خبری مجلز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوی یو 130 کسانی محکمې ته معرفي کړی دی. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې دا بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوی، خو ادعا کوي چې لوړاندې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو. نیول شوي بزګران او خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کری.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل بدخشان ولایت لبیلا بیل ولسوالیو تر یو 130 زیات بزګران نیولې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمیر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د په خبره په بیل فیله توګه نیولې دي.
په خاطر سرکشي از عوامیر که اونا اقدام کردن به کشت مواد مخدر،
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامیرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل یې د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه اورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریته او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
و کسانی واز د یفتل د ومناهیل ګورګشان سیمینی ولی چې ټول بزګران دی او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثر خلک او ځوانانو کار او د نیدرلودي هوستول خلک بیکاره او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دی او د دې توکو کښته مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته او هوای ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو ته کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت زینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون زینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي یفتل پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکي بللې دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالی په شل جری بزمکه کې کوکنار کړلی، خدای هم دلیل بعد اقتصادي وضعیت بولی.
این سال بیس سر زمینه کدام دیگه میکارم دیگه کار غریبی است، هیچ چیز دیگه.
شش کال می شل جری بزمکه کې کوکنار کړلی او نور به هم وکړم. کاروبار نسته، یو کوټه ماشمان لرم، نو څنګه وکړم؟ دا غوی خواړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال ټول را چپکل، خو یو څه تاریخ متر ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منغنمو پیسې پوره کوي، له بل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوانې داسې وخت بدیل کښت نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هینګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندې په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږ کال 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 240 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، خو طالبانو د یو ان او ډی سی د راپور موندنې رد کړي وي. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوی دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2022 کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. د دغه فرمان په صدرېدو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت د منځوړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمایزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیولې دي او محکمې ته معرفي کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د پرزیدلي جمهوریت نظام د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د وزارت د معین محمد ابراهیم ازهر نظر وپوښت. له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو علت د دله نظرت څه دی؟
یو دلیل دا دی چې په شمال ختیځو ولایتونو و ځانګړي ډول بدخشان کې فقر د کار او روزګار نشتون د زراعتي مزکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوي دي. بل دلیل کېدای شي چې دا وي چې دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو کونار و لغمان و بدخشان و تخار یا بغلان تا دا محدود پاتی نسی او د افغانستان لپولو سخه د منځنی آسیا سیمو تا هم وغیشی.
پر راپور که مو ده زینو بزگرانو خبری هم واوریدی چه توی وی مکتا حکومت بدیل کخت نرا کوی یا مرست نرا سرا کوی، حکومت د طالبانو ولی نشکوالی چه دوی تا بدیل کخت برابر کی؟ خپلا توان نلری ملگری ملتون مرست نکوی کتسه علت ده؟
دا یو حقیقت ده چه افغانستان ده پخواس خواه یعنی ده جهانی کمکونو وابسته و تا تقریبا دره کال دره نیم کال وسو چه طالبان قدرت ده چراغلی ده جهان دوی سره کوم شناختم رسمی شناخت دوی تم کړی نه ده او د سره کوم اړیکه یعنی جهانی اړیکه نسته چې یعنی د جهان په نورمونو او ستاندارډونو چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپیژني او بیا مالی کمکونه دغه سره بکنید. یعنی در اول سخه تقریبا در یک کال مخک ما در مختلف میدیاگان سخه ویل چه در طالبان در دوی اشتباه داده چه دوی یو طرفه دوی دغه وکلاده چه مش یوازه بدون در جهانی و کمکون سخه مش کولش چه در کوکنار بختم کن. یعنی در 3 میلیون خلق چه دده پزجیره که د خپل فامیل معاشیت سره د خپل مو د مشکل وو اوس چې د خلک د سویډه بیرته تریاک کښت غر سویډه اوس طالبانو جهانی دغه کوي چې مشرک وبو کنه د تریاک کښت او تقریبا زیات د طالبانو دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې د 3 میلیون خلکو بزګرانو ته د مستقیم کومک.
از هر سپ تاسو په حکومت کې وي په مخکنی حکومت کې ستاسو تګلارې څه وي؟ تاسو هم خلک نیول محکمو ته معرفي کول دا یو تګلار وه؟ یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تګلار نه ده، دا هیڅ فائدہ نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. د پاره دې چې په پخوانی رژیم تم یو نظر اندازی به او که دا وقت آقا وقت تقریبا 3000 or 4000 خلق بندیان و دا چه گته در بوده اما آقا وقت هم ده کوکنار تولید کخت آسمانون تخیجلی و اوس دا نگته لری نفایده لری. یعنی فارسی که اومتل دی که گشنه خود را ده دیده شیر میزند، سلایی چه یعنی او گوی یعنی فامیل ده پاره خپل کچونیان ده پاره دا ضرورت لری چه یو اسباب مشیت به جور کی.
نو چنیش کولای که دیر لند را تو وی اصلا تفن از هر سیب چی سب پکار دی؟
دا پکار دی چه دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، مشیت بدیل یا پروژې چې د بزګرانو د مشکلات برفسي دوی برابر وکړي، جهانی مملکتونو دوی سره باید به کومک وکړي.
د تیر پر زیدلی جمهوری نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزه د وزارت معین محمد ابراهیم ازهر او چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ د خیبر پختونخوا د کرمی ایجنسی چارواکی او سیمیز مشران وای چې هلته اوس د شیاګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی او دواړو غړو خپل سنگرونه امنیتی ځواکونو ته سپارل دي. دوی وای چې پرونی خپل مورچې د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل او تریو وتل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې شیبه مخکې د ازادي راډیو د مشال څنګه ل کتونکي داوود خټک سره خبرې وکړې.
پس له نږدې دوه اونیو چې الته یو جنگ روانو او پاغې کې یعنی له دواړو غواړو کاغه سنیانو شیګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او ماشومان هم پکې شامل وو. پرون داسې شوی دی چې الته اوربند شوی دی او د دواړو غواړو کسان چې کم په خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا راکوس شوی دی، مورچې خالی کړی دی او ولته وسته پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تر دا د مو پورې تازه اطلاع ده دی چې کوم نوی جګړه نه شوی، ډزې نه دی شوی، کسه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دی اغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډیر خلک بل خپل کورونو مینوم به ځای شوی وي، اغه بیرته ستان شوی یا پوربند کې دی اټکل شوی چې څه بکیږي.
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سم دستي چې کوم کار کړی دی هغه داري چې دزبندي وشي، اوس کله چې دزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي. خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کور شوی هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نه راغلي، ځکه چې اوربن شوی نو دز دوز روانو په غزه کې اوس به اغیستان کیږي. او د دینه پس به دا کینی پرون یو جرګه هم شوی د کوارټ کې او الته د پښتونخوا گورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم الته ورغلی او پاغي جرګه کې دا خبرې شوې دي چې دلته څنګه وکړل شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو دزبندي وشي. نو د بټولې لارې چارې چې د بوس پدې کې لټای چې د خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب د دې جګړې هغه اصلي طبیعت اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او ک طبیعت د سنی او شیا جګړه ده.
ګوره کورم کې دوړه غاړي چې دی کاغه سنیان دی کاغه شیا ګاندی هغه دوړه پښتانه دی دوړه قبایل دی او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاریخواله هم ملاو شي لکه شیا او سنی او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا ملاو شي د زمکو د جګړې سره نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي. ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یاد یو وړو کې قوم یاد یو وړې قبیلې تر منځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره ملاو شي نو بیا اغه لوی قبیلې هم پدې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي او بیا خلک اغه کم تشدد هم چکی اغه د زمکې په سر نه کوي بلکې اغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک کوچی خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسي حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د مشر بشار اسد ملاتړ ته دوام ورکړي. د پداسیال کې د چې افراطي وسلوالو تیرونی له دولتي ځواکونو څخه د سوریې پراخې سیمې ونیولې. له بلې خوا ځینو هیوادونو په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب اندېښنه ښودلې.
د
په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیه به د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتری پیسکوف نن دوشنبه خبرلانو ته ویلي مسکو په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغو د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګري ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړسوي نه وي. د سوریې د اپوزیسون مشر هادي البهره د ترکیې له استنبول شاره په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریې په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې روس له هغه چې د سوریې دویم لوی شهر حلب د یغنو لاسته ورغی په سوریه کې د خپل پوځي سلاکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریې وګړي د تروریزم له خطر سره مخامخ سول موږ د سوریې د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریې ته داخل سولو. بقایی ونه ویل چې د ایران پوځي سلاکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه له حکومت یې د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقرې ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د وروستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنګي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حملې کړي دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکي دفاع یو بنسټ چې د یغنو تر ولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړې سوي دي. د یغنو متحدانو چې مشري یې افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی شهر حلب شهر کنټرول په لاس کې واخیست.
له خبرونو ور اخوا
د ښځو د حقونو د فعالې منیژې صدیقي د ادعا چې ګنې د طالبانو په زندان کې جنسي تیری پلی شوی د یو شمیر فعالانو او معترضو ښځو سخت غبرګونونه پرولی دي. نوموړی عامو خصوصي ټلویزیون ته چې په بهر کې فعالیت کوي ویلی دي چې د شپږو میاشتو د بند په موده کې پرې دوه ځلې د طالبانو لخوا ډلهییز جنسي تیری شوی. منیژې صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې له دې ادعا وروسته ګواښونه ورته شوي دي.
د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو بند تیرولو وروسته د معترضې ښځې منیژې صدیقي ادعا چې په زندان کې پرې ډلهییز جنسي تیری شوی د افغان ښځو سخت غبرګونونه راپارولی دي. له هغه وروسته چې معترضې منیژې صدیقي له عامو ټلویزیون سره چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یوه مرکه کې ویلي چې یو ځل د ملي امنیت په څلوېښتم ریاست کې او بل ځل د ترخی پله په زندان کې پرې د طالبانو له لوري جنسي تیری شوی، معترضې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین دا پیښه ټکان ورکوونکې بولي. دوی وایي چې دا وضعیت د هغو جدي ستونزو ښکارندوی کوي چې افغان ښځې ورسره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د دې پیښې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ اعتراضونه شوي او د طالبانو د ځواب ویلو غوښتنه شوې ده. ازیتا نظیمی چې یوه خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده ازادي راډیو ته وویل
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندانهای طالبان شکنجه
و در لمره پیخنه ده چې د افغانستان ښځې د طالبانو زندانونو کې شکنجه کیږي او جنسی ازادیږي. په افغانستان کې ظلم او جنایت دوام لري. نړیواله ټولنه تل په دې اړه خاموشه پاتې شوې او د افغان ښځو غږ نه دی اوریدلی. زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو له سازمانونو دا ده چې د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي
و صدای ما را انعکاس بتن به جهان و بفهمانن که همچون مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سایی چه یو بلا معترضه ښځه ده او مخکې هم د طالبانو په زندانونو کې د بد چلند او جنسي آزار په اړه خبرې کړې وې. د منیژې صدیقي د ادعا په تړاو وویل
اظهارات
اخیر بانو منیژه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود.
در منیژه صدیقی ورستی څرګندونې واقعا تکان ورکوونکې او ویرونکې دي. سره له دې چې نور کسانو هم مخکې د طالبانو د جنایتونو په اړه خبرې کړې وي، خو د طالبانو د فشار، کورنۍ او ټولنې له امله ډېری خلک چوپ پاتې کېږي. دا کوم چې منیژه اخیستی د ظلم پر وړاندې یو ستر مبارزه ده.
خیلی ها که بانو منیژه صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوع مبارزه با ظلم و ستم است.
دا په داسې حال کې ده چې منیژه صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څرګندونو وروسته ګواښونکي پیغامونه ورلېږل شوي او هغه د فشار لاندې راوستل شوې ده، خو هغه دا په ډاګه نه کړه چې څوک یې ګواښي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زندان د شکنجو له امله یې جدي فزیکي ستونزې پیدا کړي دي، همدارنګه د هغې مور ته رواني ستونزې پیدا شوي او د هغې د پلار یو لاس فلج او له کاره لوېدلی. منیژه له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي او عدالت تامین کړي. منیژه صدیقی د تیر کال د میزان په 14مه د ملا هیبت الله خونزاده د عکس شکولو او له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو او د طالبانو ضد جبهو سره د تړاو په تور شپږ میاشتې د طالبانو په بند کې وه. هغې د ښځو د بېلابېلو خوځښتونو په لاریونونو کې هم ګډون کړی و. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت مخکې ورته ادعاوې رد کړي دي. له دې مخکې هم ځینو ښځو چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوې وې ورته ادعاوې کړې وې. نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو د کنټرول لاندې زندانونو کې د ښځو او نجونو د جنسي تیری او آزار په اړه راپورونه ورکړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
او دا هم د دې خبري مجلې ورستای راپور. یو شمیر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیري لاندې یا خریلی وي. دوی وایي له دې کسانو سره آن په ادارو کې سپک چلند کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي داوی کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره یې شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو له ترسره کولو ډډه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیري یې خریلی وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلند کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محکمه مراجعه کدم جاته اخس
محکمه ته د نکاح تخصیصولو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې له بده مرغه په دوی کې د یو ګیرا لنډه و د دغه کس شاهدی دغه مسول کس چې نکاح خطی را جوړو و نه منل شو او مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره و حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکو هم ادعا کوي چې د ګیري پریښودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکونکو د طالبانو فشارونه زیات شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یو دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې وه او طالبانو پرې ټینګار کړی چې که ګیره پرې نه کړي و بنه ګمارل سي.
انا میگن ریشتان بزارید نه باید بترشید، این قانون است. اگر ریش نزارید مثلا برات وظیفه نمیدم.
به وای ګیره پرې کړی او باید به نه خري او کومو ګیره پرې نه خو دا په دولتي ادارو کې دندې نه درکول کیږي. ورور می چې په نیمروز ولایت کې د دندې غوښتنه کړې وه ورته یې ویلو چې ګیره پرې نږدې دنده نه درکوو او باید هم ګیره پرېږدي هم پنځه وخته لمونځ ادا کړي.
یوازې نارینه د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې د خپلې ظاهري بڼې له امله له سپک او تبعیضي چلند سره نه مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځو ته دولتي ادارو او تعمیرونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او د پنجرو او کړکیو تر شا یې عرایض ترې اخلي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت له لوري سخت دریزي هغه مهال زیاته شوې چې مشر یې ملا هیبت الله اخونزاده د روان کال په اګست میاست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې و مقدمه څلور فصلونه او 15 درس ماده لري توشیح کړ. د دې قانون په 14 ماده کې د نارینه او د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلي چې د نارینه عورت له نامه ښکته تر زنګنونو پورې دی، او د امر بالمعروف محتسبینو ته اجازه ورکړي چې د خلکو د ګیرې لخریلو او کمولو د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نکټای کارولو چې صلیب نه ښایي بللې مخنیوي وکړي. سره لدې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو خبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانوني بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅه کوي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبري مجله پای ته رسیږي. بل خبري مجله پیلېږي چې